درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې یو افغان یې په دې تور نیولې دی چې ګواښ کړی و چې په تگزاس کې یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلن د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دغه کس محمد داود الکوزی معرفي کړ او ویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورث سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. مکلافلن زیاته کړه چې دغه افغان وګړی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان واشنگتن کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیس لخوا نیول شوی دی. تریشا مکلافلن نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې محمد داود الکوزی متحدینو ته د ښه راغلاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د متحدو ایالاتو حکومت وروسته له دې چې رحمان الله لکنوال تیره چهارشنبه د ملي ګارد په دوه عسکرو د برید په تور ونیول شو، افغانانو ته ویزه ورکول ودرول. په افغانستان کې د طالبان حکومت خبر ورکوي چې په هلمند کې د پاکستان د قاچاقي اموالو یو کاروان کشف او ضبط کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دیرشو موټرو دغه کاروان چې د پاکستان تجارتي اموال پکې بار وو او افغانستان ته قاچاقي راوختی وو، د هلمند په بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو کې توقیف شو. مجاهد وایي چې د دغه پیښې په ارتباط دوه شپېته کسه هم نیول شوي دي. مجاهد زیاتوي چې درمل، کیلې، لیمو، جامې، اوړه، غوړي او ځینې نور اقلام په دغو قاچاقي موادو کې شامل وو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. د طالبان حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د تیښتې او اخلاقي فساد په تور په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبې په ورځ وویل چې دغه دوه کسان د روی دوآب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له شلو تر دیرشو دورې وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوو کلونو په تنفیزي حبس هم محکوم شوي دي. ستره محکمه دغه راز وایي چې یو بل کس د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتې تنفیزي حبس محکوم شوی او په عام محضر کې نه دیرش دورې وهل شوی دی. د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارول دي. سره له دې چې د طالبان حکومت وایي چې دا کار د شریعت د پلي کولو په چوکاټ کې کوي، خو منتقدین وایي تورن کسان د محکمې په جریان کې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او بدني سزا انساني کرامت سره منافات لري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړه توګه تړل شوی اعلان کړ. تیره اونۍ وروسته له هغه چې د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبرداری ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړی چې د نظامی فعالیت زیاتوالی کولای شي ملکی الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تیرو دوه نیولې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتو په محل احتمالي ګواښ رامنځته کړي. د شنبه په ورځ ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې وینزویلا او د شاوخوا هوایي حریم یې په بشپړ ډول بند وګڼي. یو ساعت وروسته د وینزویلا حکومت په یوې اعلامیه کې د متحدو ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د وینزویلا د ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې استعماري ګواښ او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله او وغندلې. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخ دی، د سولې موافقې ته رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړې. متحدو ایالاتو ته د مذاکراتو ټیم لیږي او په خپله پاریس ته د سفر پلان لري. ولودیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ وویل چې د بایست سولې او د 2022 کال په فبروري کې د روسیې لخوا پیل شوی پشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د مذاکراتو ټیم متحدو ایالاتو ته لیږي. هغه وویل چې د پلاوی مشري به د پخواني دفاع وزیر رستم عمروف لخوا کیږي چې اوس مهال د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سکرتر او د کیف د مذاکراتو د ټیم غړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو په زده کړو ټینګار کوي.
د تحصیل زمینه برابر نشي، زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. زه پرمختګ به په افغانستان کې مثلا
متحدو ایالاتو افغانانو ته ویزې ورکول درولي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دوی د دې دا کیسونه ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو.
په کابل کې د کبانو د غوښو بیې اوچتې شوې دي.
غریب سړی خو بیخي په خلم نشي کېښستی.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ټولنې زیاته کړې ده چې د ټولو لپاره د زده کړو برابرول د وی باثباته او له تاوتریخوالي پاکې ټولنې او راتلونکي ترلاسه کولو کلي ده. خو له زده کړو یو شمیر محروم نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافی نه دي او له عملی اقداماتو پرته د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اروپای ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو وینجنولو لپاره د زده کړو اړتیا را برسېره کړې ده. د ټولنې د شنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اورنج د ورلد کمپاین کې د افغان ښځو وینجنولو د زده کړو لپاره د اروپای ټولنې پر دوامدار ملاتړ ټینګار کیږي. دا کمپاین هر کال د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن لخوا پیلیږي او موخه یې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې ټولنې او حکومتونو او ادارو هڅول دي چې د ښځو وینجنولو د ساتنې لپاره عملی ګامونه پورته کوي. اروپایي ټولنې زده کړې د ټولو لپاره د زیانګالي کېدو کمولو او د خورا باثباته او له تاوتریخوالي پاک راتلونکي جوړولو لپاره کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو محرومې سوې دي. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافي نه دي او د عملي او محسوسو اقداماتو نشتوالی د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ کوي. له لوړو زده کړو یوې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، د شنبې په ورځ د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل:
د تحصیل زمینه برابر نشي، زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. زه پرمختګ به په افغانستان کې مثلا ځکه د یوې مور په واسطه شاو طرف ته یو عالم نسل ته ښه روزنه ورکول کېږي، تعلیم ورپرخه کېږي، تعلیم یارتر هڅول کېږي. نو که چېرې د افغان مېرمنې له دې تعلیم څخه بې برخې شي، نو دا به یو غټ بحران وي د افغانستان لپاره.
یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له ښوونځي منع شوی، ازادي راډیو ته وویل: دوای زه د یوې افغان انجلۍ په توګه احساس کوم چې یوازې خبرې کول او کمپاین کافي نه دي او د دې پیغامونو ترڅنګ موږ عملي اقداماتو ته هم اړتیا لرو، لکه د افغان نجونو لپاره د ډیرو تحصیلي او مشخصو بورسونو رامنځته کول او د ویزې پروسې باید اسانه کړل سي. د زده کړو د حقونو فعالین هم وایي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت زیاتېدونکي محدودیتونه په افغانستان کې د یو پراخ اوږدمهاله او نه بېلیدونکي ناورین پیل نه خدا. له دې ډلې د زده کړو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
هر هیواد پرمختګ پوهانه او لوړو تحصیلاتو پورې اړه لري. که یو ملت د پوهې لوړو درجه ته رسېدلی، ملت هوساینې او استقرار ثبات ته رسېږي. متاسفانه په افغانستان کې چې دی ولس او د وګړو د نیمایي برخه پر مخ د پکتبونو د پانتونو دروازې بند دي. طبیعي ده چې د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې د ثبات په مقابل کې دا یو ستر خند جوړیږي او دا خند رامنځته کیږي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوه راهیسې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولای، خو تل د دوی په حکومت کې د دې موضوع په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته، خو نوموړي زیاته کړې چې هیله من دی چې په افغانستان کې به د نجونو د زده کړو په برخه کې بدلونونه رامنځته شي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په مکرر ډول له دوی د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه شوې ده، خو طالبانو تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او تر اوسه یې په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کړی دی چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین په 5مه ورځ یوناما پرون په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې یو شمیر نجونې او میرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محرومې شوې دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین په 5مه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې خزې د عام ژوند څخه لرې کیږي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځنی کمپاین هر کال د نومبر له 15مې د ډسمبر تر 10مې ترسره کیږي. یو سا کالیه د یوناما لوري له افغان مرمنو سره و درېګي په نوم د هشټګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دې اړه په یو بیان کې ویلي کله چې خزې د کاروبار لاري ګټ تر لاسه نکړي نو کورنۍ بیا لا پسې به وزل کیږي. په همدې حال کې او شمیر هغه مرمنې چې واقع ته د طالبانو ل بیا ځل رسیدو وروسته د بیلابیلو محدودیتونو لامل به دندې شوی وای ل سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي. یاسمین چې په کابل کې په یو نه دولتي مؤسسه کې کار کوي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري.
نو نو هر فامیل ما بودم دیگه اینا رو بیکار و بیروزگار دو یتیم برادرم از خانم برادرم زن بیوه هم شیرای تو مکار میکنم و نمو روز و روزگار خودم میساخت اینو مدار و مدارم و پسند دادم که خلاص از دیگه صبر خدا هم و زندگی به ناکام پیش میبره یک کار وظیفه باشه چون ماشای بلند مکار میکنم ایستاد هم کنیم در این روز و روزگار ما باره من کفایت میکنم اما نیست.
مرسل چه په اقتصاد وزارت کی دنده در لوده اوس محل بیکاره ده هم ورته شکایت لری.
مشکلات اقتصادی خودمو فعلا زیاد شده به نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلا از افغانستان ناامید شدیم.
د خود د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خود د ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې کنړیواله ټولنه د ستونزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوسي او برخه بل منځل اړه شي.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شود، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و با یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیل نړیوالو بنسټونو په وار په افغانستان کې د خزو او نجونو د وسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لری کړي. خو د طالبانو حکومت په وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقونه تامین کړي داسې مهال چې واقع ته تر بیا ځل رسیدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په کاربندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو خزینه حمامونو ورزشي لوبغالو او لمحرم پرته د خزو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما د نومبر په 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمن او نجونو شمیر سلویخ سلنه زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه ښځې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالي جورجټ ګانیون له قوله راغلی و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کیږي او یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د غږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوي دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزو ورکول ځنډولې دي. د دغه وزارت لوري په خبر شوی بیان کې راغلی چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته لدی چې د تیر چهارشنبه په ورځ یو افغان تبع د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو برید وکړ. د ویزو د ځنډېدو دغه اقدام د اس آی وی ګن کیس لرونکي چې اوسمهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سی کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزی ورکول ځنډولي. د دغه وزارت لوري په خبر شوی بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په ایکسپان خبر شوی راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. پام دې حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 28 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزی ایس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوی. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د ډسمبر تر 1 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د ایس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت ایس آی وی ګڼ کیس لرونکو اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د ایسایوي او افغان کیس لرونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو لامل د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې ل تیرو څلورو کلونو رئیس ل خپل درې کسیزي کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکو څوک چې دی دوی دا کیسونه ځنډولي دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې مونږ دلته نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس به هم لا پسې دی مونږ د دې برخلیکۍ کیسه به سره اوږدېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. دا نه اصولي ده او نه قانوني کار ده، ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې اوبل میش د سایوي افغان کیس لرونکو هم ورته اندېښنه وخو دا غوښتنه وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرخه کې همکاري کړي. دی چې هم نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي دا یو فردي عمل دی، جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دې ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغاني واک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خبره کړې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې ایس ای بی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره دا نتیجه هغه هدف دی چې څو میاشتې پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصد دی عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د نومبر 28 یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینا واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې وی سرتیری ورسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنۍ ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2021 کال کې دغه هیواد ته استل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې د دریمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو اس سی آی اس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وسیړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډول شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په 2 سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پریکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په دریمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمش پی سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی وایي چې افغانستان ته ستانه کړل شي حالته ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوریت حکومت سرتیری خبريالان د بشري حقوقو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیري زورګونه کسانو ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوخونکي او کب پلورونکي وایي نن سبا یې بیې لوړې شوې دي. دوی یې لامل پاکستان سره د لارو بندېدل غني. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم دا خبره کوي او زیاتوي چې له دې عمله دوی ته هم تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیرو پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبه د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
امروز مې دلم شته بود طرف تم بازار
نن مې کبانو تزرو سوای وو. لړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی وو. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو و مې نسو کا اخیستلای بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوی دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کپلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان چې مال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونته سمې راته نو کول مې بم پکې نه ولې غړ مې په 120 روپے چې هغه نه باندې مې نه و 120 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پری وځي غریب سړی خو بیخي په خپل نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅیږي د هوا په سړی دو سره بازارونه ګرمي کې او خلک کې ډیر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمیر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندې دل دي. له دې ټلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګیټ خلاصیږي نو ما مال پر راواچ او زخت زیات هغه چې ګیټ خلاص نه کاغه مال کې ما تاوان نه وکړم دې کې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپایم چې دا مې اند سره خم را واړو.
اختر ګل وای اوس چې لاره بنده ده یوازې ایران کبان نه چې ګران دي لدمو پختل چې ولې هم دا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغه راته په جواب کې وویل
ولې نه لګو ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکې دون ازمکا زر جریبه یو نیم زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پوری کیږي دې ته مونږ ته دلته ډیر ازمکه پکاره د لګ ازمکم نه او بیا دې میان خپل ازمکه پکاره ده پغې ملکی بندو ولی په خپل ملک
د اختر ګل ته د غختنې او د چدا محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدي کی د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداری وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپخت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپل ویب پاڼه کې لیکلي وو چې په دغه هیواد کې د کبانو 2300 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلني ډول نږدې 10,000 میټریک ټونه کبان تولیدوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم شنبه د نومبر 18 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستانه راتلل چې اوس په خبره یې نه راځي خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه یې څه ونه ویل د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوي او هم ځان د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو درملو ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خوست کې کاروندګر وایي چې سخت کال په دې ولایت کې د غنیو کښت خنیت جوړ کړي او کچېره په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړ شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت په ملرنه زیات شي بلخو د خوست د کرنې ریاست مسولان هم د غنیو حاصلات خبولي او وایي چې په دې ولایت کې د غنیو کرنه خنیت جوړ کوي نور تفصيل په دغه رپورت کې
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچېرې اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګه پانګوال د بوري او غوړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینه تر کچې ورسیږي دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکې غنی کړلي مشال رادیو ته وویل
د دلته کا کارخانه جوړه شي موږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي نو موږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو رو موږ په خپل په کور دین نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې اې دې حاصلات زیات کړي اول زیم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته مونږ ته یو څلوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره به کوم درې کوم
کاروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولات ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوښوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي پوښوي سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفا سترا
موږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلش کې څه جوړه کې اندایا جوړه کې بل به د خالق مصروف آشي په زمينځکو کې نن سبو زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکانه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکانه دای کنه بیا پیکر کی چوالا دا خو پروس خپل مو تاون وکړو کنه بالکل تبیا د زړه نه خ کوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی
بلخوا د کرنې ریاست ځای مسؤلین وای په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپل ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې غنی کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډیر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به ان شاء الله د بری د پاره مو دومره خام مواد ولرو دومره غني چې هغه د بری په افریقا هم کامیاب کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېری سرچینې لري، ګنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی، او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډیره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
د آزادی میلمه زمان ریاس نوری نیک هیلی اومنی د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنې هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروی د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوخت، او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللی. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان نه واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزیما، او موږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان موږ د دغو نمایندګي کوو، د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته ووایه.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي، موږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه دي په دغه کوچانو کې، او وړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، د شي ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقه ته، او باج کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څړځایونو هغه مو پولې اخواته دي، د خو د افغانستان خواته تاسو نه راخېږي؟
دې خواته د ورس جنگ مخکې خطل د منګ پلارونه، بیا چې کله د ورس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در خطلې، او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وي په همدغه وړې بلته تلو، او زمي به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلارونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې؟ به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، به زمي به شو نو دی وخه لاره موږ بخل سامانونه په وخه کتب دی پاکستان دغه پیښور، چارسده، مردان، تر دغه علاقه پورې، او باج خل هغه چې کورم جنسي ټل پړ چنار تر کوټه پورې دغه علاقه پورې بزمي ته موږ راتلو، زمونږ لرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په محل چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و، دغه رمې او ګلې د خلکو ځای کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده، اغه موږ سیراغله بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول، خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کوم علاقې د کشمیر علاقې شې دي، کاغان، ناران، دا ډیره سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګ غ خپل مشکلات او غ خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ؟
او ام دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال لري نو بیا دا غریبانو ته سل مال یو نیم سل مال 200 مال غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه ځکه دغه لار لا مونږ کې ستاله وستا یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټي اغه ساتي او باج سلور 1500 مال دوی بیا حکومت غنه کورنی خپل ساتي زمي کې دی جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ورکی اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد یې غلطه بس 215 یو رقم دي ځکه غلطه آزادې سمې دي.
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو بالکل ځکه دي کې مونکي چې هر سړی غریب شي اول ویږي نو دغه زه شکریا د کوم خپل کوم او کوچانو نه یو بل دمون کومک یې ډیر کومک تر وسه پورې.
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس شو ویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي؟
علت یاد منه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنې او بدی دښمنی راشي د څه انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په انسان منه خدای او پت راشي یا دې تند راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه سیالات کې بیا یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومه کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود دی زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې پار کوم کې خپل مشر منګل ورو کنه ډیر سلويخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو. حاجی صاحب جان په نامو، انولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی مخزامین نومیږي. بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی من خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت له خوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت له خوا نه کنه بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو یا د شي بدبختانه چې لانجره شي خپلو کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبره راشي نو دغه جوړ ته د مکوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چورې ساره کی.
آلت تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغو بلبندونو ته ولار شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په غوښته کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د موږ کوچان نوغه پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پیژاند شي کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسانم لري بس دغه نه موږ خلک لري او دا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه چې جوړ کړی دي یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستان منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکار سو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلوماته په ډیر غنښمیر ونیول سو ډیپورت سنټرو تلاړ اته ماشومان ونیول سو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای 15 ورځې بل ځای زکه کوچیانی د مال د پاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک ده او عام باجر څوک ده مرمم پاتې او کوچای ونیول شي تانی ته لاړ شي جیل ته لاړ شي ډیپورټ شي نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو هم په ډیره کمه بیه مالونه خرڅ کړه یو سړي نن ټلیفون راته وکړ چې د ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې ما ته یوه روپۍ میلاو شوه یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې نو الله ګوا د ډېرې په افسوسه خبرې وکړې په کامه کړخېلو او د ما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل داسې ګوري دغه پالیسی دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسي په دې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسي یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپۍ تر واخلي یا ډیپورټ شي
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست څرځایونه معلوم دي په وړي کومو سیمو ته تللی په ژمي کومو سیمو ته تللی کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي
بالکل د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم اجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غر دا مونږ دا غر ټیکه کړی په 1390 کې 1350 کې مثال په دچې په مخکینیو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي او د چې تاریخي اسناد د مونږ ستا خو د شي جاي نستا چې د مونږ ورسو چې کومجی ته ورسو هغه وای چې مونږ تا ډر لبره نه ده تر شپرانه پورې عزت للی ما هغه وای چې مونږ عجز یې چیف کمشنر ته ز خپل للی ما هغه وای مونږ عجز یې یونیسیر ته ز خپل للی ما هغه وای مونږ عجز یې او آرډر مونږ ته لپاسه ده هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده حکم جته مونږ لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه سي ستونزې سره مخامخ دي کایواز د پسیمه پورې تړلې وی چې په تیر بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراری زیاته وی هلته یا هغه سیمه چې د پاکستانی چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته د کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبې کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوی دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمی لکه لنګ میږي بیا د بده ماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي دلته باز خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي او غوته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغشم ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا ته ووتل
د تاسو کوچان او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغه تاسو سره هم ژبي نیوي یعنی ډیر د افغانستان سره تړلی نیوي او هغه سره تاسو په اړیکه کې یاست
بالکل دا چې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي کشمیری ماجر ورته وای لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم ګوجر ورته وای دی کاغان ناران دی سواتو دی دغه علاقو ګوجر دی کوچان دی دی وسره مونږ ډیر ژوندۍ اړیکې لرو ا مړې ژوندۍ وسره لرو را سو در سو وسره لرو یو لبل خوخیږي وسره لرو ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم ریواج دندم یو ده
په دغه حالت کې شتا سول دغه ستونز سره مخامخ یاست هغه خو به ورته ستونز سره نه مخ
نه نه اغه ځکه ان دی چې اغه خپل مینې لري خپل انټیل لري اغه په ټیټ لیول کوچان دی اغه چا سل مالې دي چا 200 وې دي چا 50 ځکه اغه د سیدی لکه یو استاد پولیس شي شاګر دی د سی کوچان دی
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کوم مرسته کولای شي
کولای شي اغه چې موږ باندې ډیر سخت موږ په بازي خلکو راشي اغه وایي چې تا را مې نه مې تر اګړه کا ځان یو خواکا او د تا مال به تورز پوری زی پازت وکم لکه خواخوګی را سره سرګند کی افسوس را سره وکی نور هغه خلک هم بیاوستي دي کوچه خوار شیرته د شکان د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي من سره خپل خوږی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کده سی په لاند راته وای چې ستاسو دغه ورځنۍ ژوند څه ډول دی
دغه خبره د ورور شهر سړی په خپل ځکه خوشاله اوس منګه د خمی ژوند د منګ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې د 1500 کلونه واخل تر نن نه پورې د منګه هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د من تر خپل خیمه کېدې ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریدي بس د سیاست کارته وي اوس په دغه موږ تاسو دريږي
دغه کېدې کې کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کېدې ته ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمشيان راغلی دی بیټري نه دي سہولتونه زیات شوی دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی باز غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ښه تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړی دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي 15 فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پنډي په خور په شمو کې لکه پنګيري پاتې شي او د ابډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دي کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما غو سره رمیته اي
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نره نره کته سودیر سیزن موږ ته معلومات دي باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه فصلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجان خواته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربیلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورتاخلی نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کې هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پس خرڅوي میګا وزا
من کو شډې او مستو کړت غړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور من چې باج خلک کسانې ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري د نر نرانوري واخلي دا اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نرانوري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډی ربای کی ار کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی سیرب د قربانی مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونو مو په څه ډول دی کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن نه 200 کال مخکې د موږ رواجونو وصل کاله مغه رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال غته مننت کوو چې تاسو موږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زړه کیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره چې مونږ همسنګ بولو مونږ سره خېخي وکړه دغې لارې خېخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه شم کوو.
دغه رسم رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېر نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتانه دا وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، سل 200 کاله مخکې به چې چا خېخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دې نه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وایي. د خور و د لور روپۍ اوس مونږ چاري چا وس کېږي، هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دغه تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپل له اسلام آباد ته واخله، له کاغان نارام پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي، مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دوامدار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سخل یم پاکستانی دا سی بیا مونږ سره مې هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوي د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه تریخ سوی ده، ډېر خدای ګواه ده مونږ په دغه کې نه وو. د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته، افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره د شیول کدیوي مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات وو شروع شو، مونږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدا ذکر تا ته مخکې مون وو که ډیپورټ سو، جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص شي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو. بیا هم چې تاسو افغانیان بولئ ښه ده، افغانیان مونږ هرې اوس سره 500 200 300 میږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغه نومونه پاتې دي، زارجا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغو مالونه خو افغانستان ته نه سره پرېږدي. دوی ډیپورټ کړو مال نشته، بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو، کندهار له لارې لاړ، کندهار پسې مونږ کې دي، کدی تورخم په لالار لاړ کابل او د رنگرات په سیمه کې دی ادي ځون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نوی کوچې بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې اری خواته حکومتونو نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنگ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ ضروره
حاجی صاحب ورسته خبره مو وکي څه غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
څنګه خو دې مونږ आवाज ورکه ایدار چیرته نه رسیږي خو دې مونږ आवाज دی اله دې دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسی دې دوه ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره دې زله کومې وایم چې ډیر یو خو وخت تیر کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوس یې زارای نو چې امن راسی لکه په خانه چې مونږ کوچانو عام عوام تخل تاګره تکاو نو موږ خو اپیل دغه د غښتنم دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا termina la runta termina la runta termina la runta termina la زخم د زخمی زړه درته وخایما خو
خو یو می هم در تا خو دیون شو چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم د قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے سوا ویلو تد پرین خودم